درنو دوستانو السلام علیکم سار مو په خیر او نیک مرغه او ساز ماجمل اند سلامونه ومني دا ساتي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدی شیبي پیلېږي زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفدول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي په ګڼو خارونو کې د ازادي رادیو خبرونه د اف ام په 7.5 په صاف او واضحاتو اوریدل کیږي د نن ورځې د خبرونو پایلم له سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې کوو په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي متحده ایالات به د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه خپل دریځ په نږدې راتلونکي کې روښانه کړي ولسمشر اشرف غنی وایي چې افغان حکومت د سولې خبرو ته د یو فرصت په سترګه ګوري او د احتمالي خطرونو د مخنیوي لپاره یې لازم چمتووالی لري او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون په ریاض کې د سعودي عربستان له پاچا ولیعهد سره کتلي بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي چې متحده ایالات به د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه خپل دریځ په نږدې راتلونکي کې روښانه کړي د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د هیواد د ولسمشر په توګه د اشرف غنی له اعلانېدو وروسته اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ځان قانوني ولسمشر وباله او ویل چې ډېر ضر به د بېلابېلو اړخونو په ګډون خپل حکومت جوړ کړي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د څرګندونو پر مهال وویل د افغانستان په اړه یوازې دا خبره کولی شي چې متحده ایالات د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتایج ډېر له نږدې څاري او په دې اړه به له لږ ځنډ وروسته یو بیان هم خپور کړي ښاغلی پامپیو ونه ویل چې دا بیان به څه وخت خپور شي ولسمشر اشرف غنی وایي چې افغان حکومت د سولې خبرو ته د یو فرصت په سترګه ګوري او د احتمالي خطرونو د مخنیوي لپاره یې لازم چمتووالی لري تما د چې د تاوتریخوالي د کمولو د یوې اونۍ له تېرېدو وروسته د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه لاسلیک کړه ورپسې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شي ارګ په یو بیان کې چې پرون ناوخته خپور شوې ښاغلی غنی تیر ماښام د سولې د مشورتي لوی جرګې د کمیټو له مسؤلینو سره په کتنه کې وویل چې د سولې حیاتي پروسه هم فرصتونه او هم احتمالي خطرونه لري خو حکومت له فرصتونو د ښې استفادې او د خطرونو د مدیریت لپاره پوره چمتووالی لري دا ارګ خبر پانه د ولسمشر غنی په حواله او زیاته یي چې د سولې مرکزی پلاوی په بین الافغاني خبرو اترو کې باید مؤثریت او واحد دریځ ولري او صلاحیتونه به هم د افغانستان دولت ټاکي په شمال کې ډیر 209 شاین کلی وردوایی د فاریاب ولایت په قیصار ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې شپږ تنه وسلوال طالبان وژل شوي او درې نور ټپیان دي د شاین کلی وردو ویان محمد حنیف رضایی پرون ازادي رادیو ته وویل د عملیات د قیصار ولسوالۍ په صوفي کلا او نورالی سیمو کې شوي او په ترڅ کې د کلی له طالبانو تصفیه شوي
افغان امنیتي دفاعي ځواکونو د سیمې تلاشي کړي او نن شپې په هم په دې دوه کلیو کې پاتې شي او پاتې تورستان چې په دې کلیو کې ډیره وو لسیمایي تښتیدلې دي
د شاهین کلی اردو ویان همداراز یادونه وکړه چې د شاهین یو سلودیار لسپنوم د عملیات د پرون راهیسې پایل شول او لا هم دوام لري د خوست د تڼیو ولسوالۍ اوسیدونکو د نشه موادو پر پلور او پیر او کارولو ناغه ولګوله قومي مشرانو او ځوانانو پرون ویل که څوک په دې ولسوالۍ کې له دې پرېکړې سرغړونه وکړي نو 100,000 افغانۍ ناغه به ورکوي او ولس به هم قومي او کلیوالي اړیکې ورسره پرې کوي د تڼیو د ځوانانو د شورا په استازیتوب اجمل ایوبزي ازادي رادیو ته وویل چې دا پرېکړه د تڼیو څلور وړو قومونو کړي
څلور کومه تڼۍ دا پرېکړه وکړه چې که څوک مواد مخدر خرڅوي په تڼۍ ولسوالۍ کې کوم به ورسي 100,000 افغانۍ به جریمه ونه وخلي هغې نه بعد به دغه سړی په کوم کې په مړي په ژوندي باند وي هغې سره به سیک سلوم نسته وي لوړه نه کړي
له تڼیو مخکې د خوست اسماعیل خیل او مندوزیو ولسوالیو قومونو هم د روانې اونۍ په سر کې دې ته ورته قومي تړون وکړ او ژمنه یې وکړه که څوک مخدره مواد وکاروي او یا یې په پلور او پیر کې برخه واخلي نو له قومه به شړل کیږي د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون په ریاض کې د سعودي عربستان له پاچا ملک سلمان او ولیعهد سره په کتنه کې د سعودي د سیال ایران په اړه خبرې کړې پامپیو د شاهزاده سلطان هوایي اډې ته چې د ایران په وړاندې د مقابلې د پراخو هڅو په ترڅ کې 2,000 امریکایي پوځیان په کې دیره دي هم لاړ پامپیو له دې اډې څخه د لیدنې پر مهال وویل چې هلته ډېره ځواکونه دفاعي خصوصیت لري او یوازې د ایران د احتمالي اقداماتو د مخنیوي لپاره هلته ځای پر ځای شوي پامپیو د ملک سلمان له زوی ځواکمن ولیعهد محمد بن سلمان او د بهرنیو چارو له وزیر فیصل بن فرحان سره هم وکتل. پامپیو ریاست له رسیدو مخکې ویل چې د بل سعودي چارواکو سره په سعودي عربستان کې د بشري حقوقو پر اړوند مسایلو او له هغه ډلې په دې هیواد کې د بندي امریکایي وګړو او د هغه امریکایانو په اړه خبرې وکړي چې له سعودي عربستان څخه ممنوع الخروج اعلان شوي. دا روسي هوایي ځواک او ترکي ځواکونو په مرسته د سوریې د حکومتي ځواکونو وسلوالو یاغیانو ترمن جګړو مسکو او دمشق د سوریې په کورنۍ جګړه کې نور هم خکیل کړي. د سوریې د بشري حقوقو څارونکو ډلې د ریپورت لمخې پرون د فبروري په 6 نیټه د سوریې شل دولتي سرتیري د یاغیانو ترولکې لاندې سیمه کې ووژل شول. روسي او ترکي چارواکو تایید کړي چې د ادلب په شمال ویدیس کې په دې جګړه کې ولس حکومت پلوي سرتیري څوارلس د ترکي پلوي وسلوال او دوه ترکي سرتیري وژل شوي. په روسیې کې د جګړې د اړخونو د پخلاینې مرکز په یو ریپورت کې ویلي چې په دې جګړو کې د روسیې د هوایي ځواک سو څلی رښت ډول الوتکې هم برخه درلوده او ترکیه چې د وسلوالو یاغیانو ملګری ده هم ځوابي حمله کړې دي. د ترکیه دفاع وزارت ادعا کړې چې د سوریې 50 دولتي سرتیري په دې حملو کې وژل شوي. او وروسته لدې چې په ایران کې د کرونا وایرس د مواردو ریپورت ورکړل شوی، عراق پرون لدې هیواد سره خپل پوله وتړله. عراق لدې مخکې ایران ته الوتنې هم بندې کړې وي. ایراني چارواکو پرون د فبروري په 6 نیټه ریپورت ورکړ چې درې نور کسان هم په قوم ښار کې په کرونا وایرس اخته شوي. په قوم کې له دې ورځ مخکې دوه کسان چې په کرونا وایرس اخته وو مړه شول. د ایران دولتي خبري اژانس ارنا ریپورت ورکړی چې په دې ښار کې د دیني مدرسو په ګډون ټول ښوونځي او پوهنتونونه تړلي. د ایران د روغتیا وزارت پرون وویل په دې ناروغۍ چې لومړی په ډسمبر میاشت کې د چین په مرکزي ولایت خوبای کې څرګنده شوه، د روغتیا نړیوال سازمان یې نوم کووید 19 په نوم یا کې خود 15 کسان اخته شوي. په دې کې هغه 2000 کسان هم شامل دي چې چهارشنبه په ورځ د دې ناروغۍ له کبله مړه شول.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د سانتي ګریډ له مخې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او څو نورو لویو ښارونو د هوا حالات داسې اټکل کړي دي: کابل اسمان برګ، لوړه درجه 9، ټیټه 0. هرات اسمان برګ او باراني، لوړه درجه 15، ټیټه 2. کندهار اسمان برګ، لوړه درجه 40، ټیټه 3. مزار شریف اسمان برګ، لوړه درجه 14، ټیټه 1. او جلال آباد اسمان برګ، لوړه درجه 40، ټیټه 1.
خان محمد سیندو دا هوا د حالات واټخلې دروابرو. دوستانو، زموږه غلازادي رادیو ناوړی او زموږه سهارنۍ نیم ساعته خبری مجله ته وکی وړاندې په دې خبری مجله کې د ریپورتونو موضوعات لرو. دا سال کې چې په افغانستان کې د سولې هڅې زیاتې شوې دي، لسګونو دینی عالمانو چې خزیان پکې وي د سولې په مسله خپل سلام مشورې پرون له ولسمشر اشرف غنی سره شریکې کړي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره اوري چې د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیرو 15 کلونو کې شاوخوا 4 میلیونه کورنۍ د جګړې او اقتصادي ستونزو له امله په افغانستان کې د ننه بې ځایه شوې. د تخار، فاریاب، هرات او پنشیر ولایتونو اوسیدونکو د البته یو شمیر اوسیدونکو د عبدالله د حکومت د رامنځته کولو د پریکړې ملاتړ وکړ. د دې ولایت اوسیدونکي په ډله ییز ډول سړکونو ته راوتل ویل چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون له لوري د پایلو وروستی اعلان ورته د منلو وړ نه دی. خاطر پردیس په دې اړه بیا نور جزئیات درته وړاندې کړي. همدارنګ دا اوري چې د امریکا د خزانه وزارت د ایران د شورای نگهبان د انتخاباتو د کمیټې پر یو شمېر چارواکو نوي بندیزونه اعلان کړي دي. که وختو ځینې نور ریپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ. دوستانو، زموږ غږ لا ازادي راډیو نه اوري. لسکونه دینی عالمانو چې خزي هم پکې وي د سولې په مسله کې خپل سلام مشورې له ولسمشر اشرف غنی سره شریک کړي. دوی پرون پارک کې په یو غونډه کې وختنه وکړه چې د سولې په هڅو کې باید له پوره دقت څخه کار واخیستل شي او هیڅکله دوی داسې سولې نه مني چې په هیواد کې د یوې بلې جګړې پایل ته لاره اواره کړي. د غونډې خزینه ګډونوالو د ښځو پر شرعي حقونو ټینګار وکړ. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
یو سلو شپږ دیرش تنه دینی عالمانو چې دیرش میرمنې هم پکې وې، په خپلو کې له دوه ورځنیو سلام مشورو وروسته پرون په ارګ کې له ولسمشر اشرف غنی سره وکتل او د سولې په برخه کې خپلې سپارښتنې ورسره شریکې کړې. د عدلیه وزارت موین او د هیواد د عالمانو د شورا غړي محمد قاسم حلیمی چې په دې غونډو کې حاضر و، تیره شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې پر هغو سپارښتنو رڼا واچوله چې د دینی عالمانو ولسمشر ته وړاندې کړي. د حلیمی په وینا، دینی عالمانو له ولسمشر غنی څخه وغوښتل چې داسې سوله دې نه مني چې په هیواد کې د یوې بلې جګړې پیلامه وي. ښاغلی حلیمی د دینی عالمانو غوښتنې په لنډی سره یادې کړې.
یوه مهمه سپارښتنه دا و چې هیڅ کله موږ هغه سولې ته نه شو تللی چې هغه خدای نه خواسته د بل جنګ پیلامه وي. د مذاکراتي ټیم په ارتباط باندې سپارښتنه دا و چې با تجربه مؤثر صادق کسان دې تعین شي. دریمه غوښتنه دا و چې په صلح کې باید ګذشت وي او په بین الافغاني مذاکراتو کې کوشش وکړي چې یو بل ته زغم ولري او په حوصله مندۍ باندې خبرې واوري. څلورمه نقطه به بیا هم د خوندو شامله کړم چې خوندو هم دا ویل چې موږ اسلامي حقوق واړو. هر هغه حقوق چې هغه موږ ته اسلام را کړی دي، امید مو دا ده چې له هغوی نه محروم نه شو.
د حلیمی په وینا، ښځینه دینی عالمانو ولسمشر غنی ته وویل چې د طالبانو له راتلو څخه ویره نه لري او حجاب هم د افغانستان له مشروع ملي ارزښتونو څخه دی. د یادونې وړ ده چې طالبانو د خپلې واکمنۍ پر مهال پر ښځو د زده کړو او کار په برخو کې محدودیتونه وضع کړي وو، خو د دوی د واکمنۍ له نسکورېدو وروسته افغانستان په تیرو 18 کلونو کې د ښځو د حقونو په برخه کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. د ښاغلي حلیمی په وینا، ولسمشر غنی په خپلو څرګندونو کې وویل چې له طالبانو سره د خبرو پلاوی به مختصر وي، خو د ښځینه او نارینه دینی عالمانو په ګډون ګڼ سلاکاران به ورسره وي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر سپای وای دینی عالمان چې د تیرو څو لسیزو په بدلونونو کې مهمه ونډه درلوده، د سولې په هڅو کې هم خورا مهم رول لوبولی شي. پوهان ساپی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې خلک د دینی عالمانو خبرو ته غوږ نیسي.
مذهبي علما رول په درېمه نړۍ کې، بیا په افغانستان کې چې تیر څلوي کلونه د کمونیزم په ضد مبارزه کړې، جهاد کړی دی او هغه کامیابۍ ته رسولی دی، او اوس دولت او جامعه د هغه چا سره لاس او ګریوان دي چې هغه دې علماو شاګردان دي. د علماو خپلونه مني دوی بم ناکامه وي او هدف ته نشي رسېدلی.
ولسمشر اشرف غنی په وروستیو څو ورځو کې د هیواد له ملکی او پوځي چارواکو سره د سولې په اړه د سلا مشورو لړۍ پیل کړې، او دا په داسې حال کې ده چې په پام کې د پنن سبا کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې له لاسلیک مخکې په افغانستان کې د تشدد د کمولو اونۍ پیل شي، او په دې پسې د افغانانو ترمنځ بین الافغاني خبرې پیلېږي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دوستانو، زموږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیرو 15 کلونو کې شاوخوا 4 میلیونه کورنۍ د جګړې او اقتصادي ستونزو له امله بې ځایه شوې دي. خاطر پردی سی په اړه نور جزئیات راکړي.
د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د کورنی بیزای شو وګړو د ستونزو د حل لپاره په وی تګلارې کار پیل کړی. د دې وزارت وزیر سید حسین عالم بلخی د پنځشنبه په ورځ د بیزای شو لپاره د تګلارې جوړولو په پار جوړ شوې غونډې ته د خپل خبرو پر مهال جګړه او اقتصادي ستونزې د افغان وګړو د بیزای کېدو او یا هم مهاجرت لپاره دوه عمده دلیلونه یاد کړل.
د ملي یووالي د حکومت په تیرو 15 کلونو کې موږ 4 میلیونه کورنۍ بیزای شوې درلودې چې لامل یې د کشمیر 2 میلیونه طرح کته شوی چې ډیره بیرته خپل سیمه ته ګرځیدل.
د نوموړي په خبره د افغانانو کورنی بیزای کېدل او کډوالي وس یوازې په افغانستان کې نه بلکې د نړیوالو ډونرانو لپاره هم د پاملرنې وړ موضوع ده. د برابر شوی تګلارې لمخې به د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د بیزای شو وګړو د بیزای کېدو څرنګوالي او د ستونزو څېړل تر بحث لاندې وي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزیر همدا شنوي د کورنی بیزای شو او د ستونزو د حل لپاره نه یوازې افغان حکومت بلکې نړیواله ټولنه هم شمنه ده.
په تیر 2019 کال کې موږ شاوخوا 50,000 کورنۍ درلودې چې بیرته خپلو سیمو ته ګرځېدلې دي، او په دې برخه کې د مالی وزارت د کډوالو له وزارت سره 170 میلیونه افغانۍ مرسته وکړه چې دغه کورنۍ بیرته خپلو مینو ته وګرځي، او دغه پیسې موږ ته د احتیاط له کوډه راکړل شوي دي.
د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزیر په داسې حال کې دغه څرګندونې کوي چې تېره ورځ په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رونالد کوبیا په خپل ټویټر په پاکستان او ایران کې میشت افغان کډوالو لپاره د 23 میلیونه ډالرو مرستې اعلان وکړ. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د 2020 میلادي کال له پیل څخه تر دا مهاله له ایران او پاکستان څخه شاوخوا 28,000 افغانان خپل هیواد ته راستانه شوي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري او تاسو زموږ سهارنۍ نیم ساعته خبری مجله ته غواکي. اوس پر شو دي ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. صفي الله ستانکزی ورته کتنه کوي.
د آنلاین اوپن ډیموکراسي خبرونې په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې چې په افغانستان کې به سوله د طالبانو لپاره بریا او د لویدیز لپاره ناکامي وي. د مقالې په پیل کې راغلي پر طالبانو د متحده ایالتونو د ټولو فشارونو سربیره دغه ډله لا هم قوي پاتې ده. لاندې یوه پوښتنه هم شوې چې د امریکا متحده ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ څومره د سولې د معاملې په اړه جدي دی. خبرونه د امریکا متحده ایالتونو او طالبانو ترمنځ د تاوتریخوالي د ورځني کمښت د موافقې په اړه هم لیکلي، او دا چې آیا واقعا همداسې کیږي که څنګه. آنلاین اوپن ډیموکراسي لیکلي معلومه نه ده چې ټرمپ او د هغه نږدې کسان په واقعیت د یوې معاملې غوښتونکي دي. د خبرونې په لیکنه له دې سختۍ ورهاخوا، آیا لنډمهالی اوربند به د دوامداره سولې لپاره لار پرانیزي، داسې سوله چې پکې بشري حقونو ته درناوی پکې تضمین شي؟ د کابل پانتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد پوهان نصرالله ستانکزي ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د سولې ټینګښت د دغه هیواد نړیوالو متحدینو ته لومړیتوب لري. امریکا متحده ایالاتونو په وار وار ویلي په افغانستان کې د دوامداره سولې ټینګښت غواړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمي خلیلزاد او طالب مرکچیانو د قطر پلازمینه دوحه کې د تاوتریخوالي د کمښت موافقه نهایي کړې. دا موافقه د دایمي سولې او اوربند د ټینګښت پیلامه بلل کیږي چې تمه ده د فبروري په وروستیو کې د تاوتریخوالي د کمښت د ورځني پروسې په بریالي کېدو سره لاسلیک شي. لاس انجلس ټایمز رسپانې لیکلي که چیرته په افغانستان کې د امریکا او طالبانو نښتې وشي، د دوی ترمنځ موافقه ماتوي. په دوام کې د بیلګې په توګه یوه قضیه راوړل شوې چې څنګه د امریکا او طالبانو ترمنځ په تیر نومبر کې یو لنډکی اوربند ژر مات شو. ورسپانې لیکي د امریکا او طالبانو ترمنځ د زابل ولایت په 3 ولسوالیو کې تیر نومبر یو لنډ اوربند وشو چې ژر د نښتو په بیا پیل سره مات شو. دا غیر رسمي اوربند د طالبانو له 3 لوړپوړو قمندانانو سره د افغانستان د امریکایي پوهنتون د یو امریکایي او یو استرالیایی استاد د مبادله په خاطر ټینګ شوی وو. د لاس انجلس ټایمز په لیکنه کې هم تبادله وشوه، خو د دواړو لورو ترمنځ باور مات شو. تازه د امریکا او طالبانو ترمنځ د تاوتریخوالي د کمښت د ورځني نهایي شوی تړون لپاره هم د چارواکو په خبره دغه شرط ایښودل شوی چې طالبان به له بمی چاودونو او انتحاري بریدونو لاس اخلي، او د امریکایي او افغان پوځیانو اډې به نه پنهخه کوي.
دا تخار، فاریاب، هرات او پنشیر ولایتونو کې یو شمیر خلک د عبدالله د حکومت د رامنځته کولو د پریکړې د اعلان په ملاتړ راوتلی و. عبدالله وروسته تر هغه د خپل حکومت جوړولو پریکړه وکړه چې د ټاکنو خپلواک کمیسون محمد اشرف غنی د ولسمشریزو ټاکنو بریالی نوماند اعلان کړ. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
نن پنځشنبه په تخار، هرات، فاریاب او پنجشیر ولایتونو کې د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډلې په ملاتړ سلګونه خلک سړکونو ته راوتلي وو. د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډلې دغه پلویان وایي د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون له لوري وروستۍ اعلان شوې پایله د منلو وړ نه ده، او د عبدالله په مشرۍ د ټول ګډون حکومت د اعلان له دریځ څخه ملاتړ کوي. په فاریاب کې د دې لاریون کوونکو د تن ګډونوال ازادي راډیو ته وایي. نن د فاریاب خلک د ډاکټر عبدالله د بریا جشن مانځي. د فاریاب له ګډ ګډ څخه خلک دې حرکت ته راغلي، او د پاک رایو په اساس ډاکټر عبدالله د دې ټاکنو بریالی دی. زه د میمنی ښار اوسیدونکی یم. زموږ د نن ورځې راټولېدل ډاکټر عبدالله د بریا لپاره دي. ډاکټر عبدالله د پاک رایو په اساس د دې ټاکنو بریا
لري.
شفاف مردم متدین و ملت بزرگ افغانستان به وجود آمده.
په همدې حال کې د صوبات او همپالنې ټاکنیز ډلې یو شمیر پلویانو په تخار ولایت کې هم د عبدالله د اقدام څخه ملاتړ وکړ. د صوبات او همپالنې ټاکنیز ډلې د کمپاین مسول پیر محمد خاکسار له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
نړیوالې ټولنې کڅارون کې نو د خلکو رایې ته احترام وکړه او حق حقدار ته وسپاره.
په پنشیر ولایت کې هم د عبدالله پلویانو په ساتونو ساتونو عمومي لاره تړلې وه او په نڅاګانو یې د عبدالله دغه اقدام وستایه. هغوی د عبدالله تصویرونه هم د ولسمشر په توګه د دې ولایت په عمومي دروازې او ځینو نورو برخو کې وزړول.
دلته راټول شوي وو د ډاکټر عبدالله تصویر مو دلته پورته کړ او ډېر ژر به ولایت مقام کې هم د هغه تصویر وڅړو.
بلخوا ته نن پنجشنبه پکتیکا ولایت کې یو شمېر اوسیدونکي په یوې ولسي غونډه کې راټول شوي وو. دوی د ولسمشر غني له بریا او امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړ.
نن ورځ د پکتیکا د غیرتي او باهمته ولس دلته لارغون یا جلوس یا یوه مظاهره راوتلې ده د اشرف غني د بریا په باره باندې. اشرف غني خپله بریا په اخلاص سره ګټلې ده او اشرف غني یو بریالی ده او د افغانستان د رئیس جمهوریت دپاره یې مقصد خپلې رایې پراولي.
نو باید ورته ولري خو رایې د دوی کمې دي. د اشرف غني رایې پی زیاتې دي، خلکو رایې ورکړې دي. نو داسې خو نسي کېدای چې یو سړی رایې نه وګټي اعتبار سړی ځم پاچا کېږم.
په همدې حال کې د هرات څخه د ازادي راډیو محلي خبریال راپور ورکړی چې د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډلې ملاتړ کوونکو د عبدالله وروستی دریځ په ملاتړ پلي کاروانونه جوړ کړي وو. د ټاکنو خپلواک کمیسیون تیر سي شنبه ناوخته د ټاکنو د وروستیو پایلو په اساس محمد اشرف غني بریالی اعلان کړ. خو ډاکټر عبدالله د ولسمشر غني پر وړاندې ځان بریالی اعلان او راتلونکو څو ورځو کې د ټول ګډون حکومت جوړېدو خبر هم وکړه.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم د سیمې او نړۍ څخه د امریکا د خزانې وزارت د ایران د شورای نگهبان د انتخاباتو د کمیټې پر یو شمېر چارواکو نوي بندیزونه اعلان کړي. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې د پارلمان د غړو د غوراوي لپاره نن عمومي انتخابات کیږي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي او د امریکا د خزانې وزارت ویلي چې د چارواکو د ایران خلک د خپلو استازو د غوره کولو له اساسي حق څخه محروم کړي. احمد تکلو په دې اړه نور تفصیل.
متحد ویالاتو د ایران د شورای نگهبان پر 15 چارواکو نوی بندیزونه اعلان کړل. پر دوی تور دی چې د ایران د ملي انتخاباتو په پروسه کې لاسوهنه کوي. د امریکا د خزانه وزارت دا اقدامات پرون پنجشنبه د شورای نگهبان او د دې شورا د انتخاباتو د څارونکو کمیټې د غړو پر ضد داسې مهال اعلان کړل چې په دې هیواد کې نن انتخابات پیلېږي. متحد ایالات وایي شورای نگهبان هغه کاندیدان چې د ایران د لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای پالیسۍ نه تعقیبوي بې صلاحیته کړي دي. په هغو چارواکو کې چې بندیزونه پرې لګول شوي دي د شورای نگهبان د منشي او ځواکمن دینی عالم احمد جنتی په ګډون 15 کسان شامل دي. د ایران لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي براین هوک پرون په واشنگټن کې یوې خبري غونډې ته وویل چې جنتی د کاندیدانو په غوره کولو کې مهم رول درلود. ښاغلي هوک نننیو انتخاباتو ته د اشاره په ترڅ کې وویل ایراني چارواکو له خلکو څخه د خپلو استازو د غوره کولو حق اخیستی دی.
The Iranian people know that tomorrow's election is political theater.
د ایران خلک پوهیږي چې د جمعې د ورځې انتخابات سیاسي ډرامه او تشپنامه دي، ځکه حکومت نیمایي کاندیدان بې صلاحیته کړي. ملیونونه ایرانیانو پریکړه کړې ده چې په کور کې پاتې شي، ځکه پوهیږي چې دوی په دې بهیر کې حقیقي رول نه لري. ایرانیان آزاد او عادلانه انتخابات غواړي. متحد ایالات به د هغو ایرانیانو رسوا کولو ته دوام ورکړي چې له خپل صلاحیت څخه د ایران د خلکو د حق د تر پښو لاندې کولو لپاره کار اخلي او هغوی له خپلو اساسي ازادیو محروموي. ښاغلي هوک وویل جنتی او د بندیزونو د کمیټې څلورو نورو غړو ایرانیان د آزادو او عادلانه انتخاباتو له حق څخه محروم کړي. په پاتې چارواکو کې یو محمد یزدی دی چې د ایران د قضا لومړنی مشر وو، او درې نورې عباس علي کت خدایی، سیاماک راپایک او محمد حسن صادقی مقدم دي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي چې د شورای نگهبان د انتخاباتو کمیټې له 2000 زیات کسانو ته په پارلماني انتخاباتو کې د کاندیدیدو اجازه ورنکړه، او د پارلمان اوسنی نوی غړي د دوهم ځل لپاره په انتخاباتو کې له ګډون څخه محروم کړي. په داسې حال کې چې د ایران د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې له دې پروسې څخه 9000 کاندیدان ایستل شوي دي. د امریکا د خزانې وزیر سټیفن منوچن وایي د ټرمپ اداره به په ایران کې د رژیم دورانکارې اجنډا په ګټه د انتخاباتو انحصار ونه زغمي. منوچن پرون د فبروري په 16 نیټه په یو جلا بیان کې ویلي د بندیزونو اقدام هغه جګپوړي ایرانی چارواکي رسوا کوي چې د ایران خلک په ازادۍ سره د خپلو مشرانو له غوره کولو څخه محروموي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
دوستانو اوس هم یو وار بیا د مهمو خبرونو سرټکی تر ورو. امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي چې متحده ایالات به د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه خپل دریس په نږدې راتلونکي کې روښانه کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لخوا د هیواد د ولسمشر په توګه د اشرف غني د اعلانېدو وروسته اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ځان قانوني ولسمشر بللی او ویلي چې ډېر ژر به د بېلابېلو اړخونو په ګډون خپل حکومت جوړ کړي. ولسمشر اشرف غني وایي چې افغان حکومت د سولې خبرو ته د یو فرصت په سترګه ګوري او د احتمالي خطرونو د مخنیوي لپاره یې لازم چمتووالی لري. په شمال کې دیرا د 209 شاهین قلی اردو وایي د فاریاب ولایت په قیصار ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې شپږ تنه وسلوال طالبان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د خوست تڼیو ولسوالۍ اوسیدونکو د نشه یي موادو پر پلور پیر او کارولو ناغه ولګوله. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون په ریاض کې د سعودي عربستان له پاچا ملک سلمان او ولیعهد سره په کتنه کې د سعودي د سیال ایران په اړه خبرې کړې دي. پامپیو د شاهدازدا سلطان هوایي اډې ته چې د ایران په وړاندې د مقابلې د پراخو هڅو په ترڅ کې 2000 امریکایي پوځیان پکې دی راځي هم لاړ. د روسیې د هوایي ځواک او ترکیز ځواکونو په مرسته د سوریې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو یاغیانو ترمنځ جګړو مسکو او دمشق د سوریې په کورنۍ جګړه کې نور هم ښکېل کړي دي. او وروسته له هغې چې په ایران کې د کرونا وایروس د مواردو رپورټ ورکړل شو، عراق پرون له دې هیواد سره خپل سرحد او پوله وتړله. عراق له دې مخکې ایران ته الوتنې هم بندې کړې وې. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د خبري مطالبو برخه پای ته رسو. په څو شیبو کې به زما همکار ارش همایون راشي او بل نیم ساعته خبري مجله، یعنی درې نیم ساعته خبري مجله به درته وړاندې کړي. خو تر هغې مخکې واورئ د ژوند رنګونه.
دا ژوند رنگونه.
نومې له هم ده لیسانسیم په انګلیسي ادبیاتو برخه کې مې زده کړې کړي، هم درنګ په ژورنالیزم په برخه کې مې لړن مهالي او ګل مهالي کورسونه لوستي. له هوا ده بهر
ډیره مننه. تاسو وایئ چې انګلیسي ادبیات مو لوستي، درته وایئ چې څو ژبې مو زده کړې؟
ما خپل درې ژبې زده: پښتو، دری، انګریزي. په اردو مې څه ناسه پوهېږم.
که درته وایئ چې کله خوب وینې، آیا په انګلیسي او اردو ژبه دې خوب لیدلی؟
نه، ځکه چې د یو فطرت خپوړی مکړی هغه محیط او چاپیریالو د مډیر تاثیر لري. په خپل وینې کې خپل ژبه نغښتې وانتوي کنه، یو طبیعي غیز لري.
یعنی خوب په کومه ژبه ګوري؟
یا سړی احساس کوي یا چیرې ځي یو څه ګوري یو چکر ته ځي یا خوري یا پاسه ناسته، نو طبعا په خپله ژبه.
اوس درته وایي چې زده کړې په مورنۍ ژبه څومره مؤثرې تمامېدلی سي؟
ډېره ښه پوښتنه ده. په مورنۍ ژبې زده کړې تر ټولو په اوس وخت کې اړینې او مهمې دي، ځکه چې سړی چې په خپلې ژبې زده کړې چې کوي ډېر راحت وي، ډېرې ورته اسانه وي، ډېرې په اسانه سره زده کولی شي، په ډېر اسانه سره افهام او تفهیم کولی شي.
نن د مورنۍ ژبې د ورځې په نوم نومول سوې ده. په دې اکله تاسو څه پیغام لرئ؟
له دولت څخه لپوهن وزارت څخه او د افغانستان هغه چارواکي چې په دې راس کې چې دي یا مسولیت لري ریسپانسیبلټی لري باید دې ته زمینه سازي وکړي چې هر وګړی هر فرد په خپل مورنۍ ژبې زده کړي وکړي.
بله
ترې هر وګړی د حق دی. زموږ تاسو نورستاني ورونه، بلوچ ورونه، ګوجر ورونه یا ازبک ورونه اوس هم دوی هغه په پښتو یا په دري زده کړي کوي، نو باید دوی د پاره په دې برخه کې زمینه سازي وشي چې دوی ته پوز بکی یا بلوچی یا په دې برخه کې کار وشي، د زده کړو زمینه سازي ورته وشي تر څو په خپلې مورنۍ ژبې زده کړي وکړي او راحت وي.
بله ډېره مننه ځوان دی.
کور ودان تاسو نه مننه.